السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو دا خبری موضوعات راټول کړي. د کندهار ښار په ومه حوزه کې لپرون راهیسه جګړه روانه ده.
موږ امنیتي ځواکونه مقاومت ورسره کوي په دې خاطر دغه عملیات څه پیچلې او قرار روان دي چې د خلکو په کورو ننوتل.
یو راپور کې دا هم درته لرو چې والي طالبانو ګڼ شمېر ولسوالۍ نیولې. افغان امنیتی چارواکی وایي پر ټولو بندرونو کنټرول لري.
یوازې شیرخان بندر تر تعدید لاندې و، مګر دا ګواښونه پایدار او ثابت نه دي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري
د کرونا دلتا بڼې په اروپا او امریکا کې هم چارواکي نوي اقدامات تار کړي.
خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. مخکې لدې چې دی او نورو راپورونو ته راشو، خبرونه اورو نوریاس نوری چمتو کړی.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په دې هیواد کې د جګړو د اوږدېدو مسؤل وسلوال طالبانو بلل. د کندهار په اوومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول کیږي. د اروپایي کمیسیون مشر وایي د دې ټولنې د غړو لپاره د کورونا ضد کافي واکسینونه برابر شوي دي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په دې هیواد کې د جګړو د اوږدېدو مسؤل وسلوال طالبان وبلل او ویل چې له طالبانو دا پوښتنه وشي چې دوی جګړه د چا لپاره کوي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن خوست په سفر کې په دې ولایت کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې وکړې او زیاته کړه چې که افغانستان ورانیږي او افغانان وژل کیږي نو ګټه یې چا ته رسیږي. ولسمشر د جګړو د سختېدو مسؤلیت داسې مهال پر طالبانو اچوي چې دې ډلې په دې وروستیو کې تاوتریخوالی زیات کړی او په لسګونو ورسوالۍ نیولې دي. ولسمشر غنی خوست په دې سفر کې د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې تر څنګ د غرض د خوست نړیوال هوایي ډګر هم پرانیست. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال وایي ولسمشر او مل دولتي پلاوی په هوایي ډګر کې د هغو مسافرو هرکلی وکړ چې له متحده عربي اماراتو څخه په مستقیمه الوتنه کې خوست ته ورغلي دي.
افغان ولسمشر د هوایي ډګر تر پرانیست وروسته د هغې الوتکې مسافرینو ته خراغلاست او ستړي مشی وایي چې په همدې ساعت له دوبۍ څخه په اریانا الوتکه کې خوست ته راغلل.
د خوست هوایي ډګر په نږدې 15 جریبه ځمکه ودان شوی او شاوخوا 200 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د ولسمشرۍ د ویبپاڼې له مخې ولسمشر غنی نن بیرته کابل ته راستون شو. د راپورونو له مخې د کندهار ښار په ومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. چارواکي په تیرو دوو ورځو کې په دغه سیمه کې د اویا وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو 24 ساعتونو کې د جګړې له سیمې 11 مړي او 55 ټپیان ورول شوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. په عین وخت کې د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو دوو ورځو کې د کندهار ښار له ومې حوزې شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د بادغیس والی حسام الدین شمس وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه بیا د دې ولایت پر مرکز قلعه نو له څو لورو بریدونه وکړل چې افغان امنیتي ځواکونو بیرته په شا وتنبول. هغه رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې په دې نښتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي او د طالبانو یو شمېر مړي د پیښې په ځای کې پاتې دي.
تیر شپه د یو ساعت په مخه ایوان خطر رامنځته شوه. دغه حمله هم شنډه شوه او طالبانو بیا هم ماتې وخوړه او تلفات هم ورته ورسېدل.
ښاغلي شمس وسلوالو طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې دقیق شمېر ونه خود او نه هم د افغان ځواکونو لوري ته د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه وویل. تر دې مخکې قلعه نو په وروستیو درې ورځو کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د سختو نښتو ډګر و. د بادغیس د روغتون رئیس پادشاه خان نصري ویلي چې په دې نښتو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون له شپېتو زیات ولسي وګړي ژوبل شوي دي. د بادغیس چارواکو ویلي چې د دې ولایت ټولې ولسوالۍ تر اوسه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د تهران په شمال کې نن سهار وخت د یوې قوي چاودنې غږ اورېدل شوی. د ایران دولتي تلویزیون وویل د یوې نامعلومې وسیلې چاودنه په یوه پارک کې شوی او چاته یې زیان نه دی اړولی. تر اوسه نه ده څرګنده چې دا څه ډول چاودنه وه. د تهران مرستیال والي حمید ګودرزی چې د امنیتي چارو مسؤل دی وویل په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. هغه نیمه رسمي خبري آژانس تسنیم ته ویلي چې چاودنه د ملت پارک دننه شوې ده. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا یوه حمله وه که نه وویل د چاودنې د آبادو او علت په اړه یې څېړنه کوي او وروسته به نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي. په دې وروستیو کلونو کې د ایران یو شمېر مهم اټومي تاسیسات د حملو لپاره په نښه شوي دي. په تاجکستان کې د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریختر په کچه 15.9 ثبت شوی 15 کسان مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې وویل دغه زلزلې چې مرکز یې د خوجند په جنوب ختیځ 153 کیلومتره کې 40 کیلومتره ځمکې لاندې و 40 کورونه وران کړي دي. په دریو کلو کې چې دغه زلزلې لړزولې د برېښنا مزو ته هم یو څه زیان رسېدلی دی. ملګری ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ هغو سیمو کې چې د روسیې ملاتړي بیلتون پال پرې کنټرول لري هره ورځ بندیان شکنجه کیږي او ناوړه چلند ورسره کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ مرستیال ندی الناشف پرون جمعه وویل چې په دونیتسک او د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې د نورو سیمو زندانونو کې جدي سرغړونې ترسره کیږي. ناشف په جنیوا کې میشت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته د اوکراین په ختیځ کې د زندانونو شکنجې او ناوړه چلند او دغه راز په کریمیا کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د راپور د وړاندې کولو محل وویل چې دغه سرغړونې هر ورځ او په منظم ډول ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیشنرۍ مرستیال دغه راز وویل کله چې په اوکراین کې نښتې پیل شوي په ترڅ کې د دولت او د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې له نیول شوو شاوخوا 4000 بندیانو سره ناوړه چلند شوی او هغوی شکنجه شوي دي. ناشف همداراز وویل چې په کریمیا کې چې روسیې په 2014 کال خپلې خاورې سره ملحق کړي، روسیې د بشري حقونو او د بشر پالنې له نړیوالو قوانینو څخه پرله پسې سرغړونې کوي. اروپایي ټولنې د دې ټولنې د غړو هیوادونو لپاره د کورونا ضد کافي واکسینونه برابر کړي چې هغه د بالغو وګړو په سلو کې د اویو لپاره بسنه کوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لان په دې اړه نن په څرګندونو کې د غراز له غړو هیوادونو وغوښتل چې د کورونا ضد واکسینو کمپاین ګړندی کړي. هغه زیاته کړه چې تر سبا به د اروپایي ټولنې په ټولو غړو کې 500 میلیون ډوز واکسین توزیع شي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو یو شمېر د نورو په نسبت دغه بهیر په چټکۍ مخته وړي، خو فون در لان وویل چې په دې برخه کې اروپایي ټولنې خپله ژمنه عملي کړه. ټاکل شوی ده چې سبا د فوټبال دوی په زړه پورې لوبې وشي. لومړی یوه د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د کوپا امریکا سیالیو پای لوبه ده چې د برازیل په ریو دی جنیرو کې به د کابل په وخت د سهار 4:30 بجې پیل شي. دوهمه یوه د اروپا د فوټبال د اتلولیو پای لوبه ده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې د انګلستان او ایټالیا ترمنځ پیلېږي. دا لوبه په لندن کې ده.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري کې چیرته انټرنیټ لري زموږ دا خبرونه او دغه راز زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شي. پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپورټ. د کندهار ښار په ومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. چارواکي په تیرو دوه ورځو کې په دغه سیمه کې د اویا طالبانو د وژل کېدو خبر کوي. خو بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو 23 ساعتونو کې د جګړې له سیمې یو لس مړی او 50 ټپیان ورول شوی چې ډیره برخه یې ملکیان دي. په عین وخت کې بیا د کډوالو چارو ریاست وایي چې په تیرو دوه ورځو کې د کندهار ښار له ومې حوزې شاوخوا 2000 کورنۍ کډې کولو ته اړ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار و محافظه د میر بازار سیمه چیرې چې د تیر دوه ورځې رئیس د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمن جګړه روانه ده. د کندهار د امنیه کمانډاني ویان جمال نصر برګزی د جګړې په سیمه کې ازادي رادیو ته وویل چې د ملکی خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د افغان ځواکونو عملیات پیچلی سی او کافي پرمختګ نه دی کړی.
خپل داس په ساحه کې اس وسلوال ترګدل ته و محافظه کې د خلکو په کورو کې ځای پر ځای سوی دي. 13 ورځې خلک په زور د خپل کورو څخه ایستل دي. زموږ امنیتي ځواکونه مقاومت ورسره کوي. په دې خاطر دغه عملیات یو څه پیچلی او قرار روان دي چې د خلکو په کورو ننوتلي د خلکو د کورو استفاده کوي. نو موږ په دې خاطر یو څه موږ ته ګران دي چې هلته ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي.
تر اوسه پورې وسلوالو ته څومره مرګ ژوبل اوسه او د پولیسو مرګ
ژوبل خو زموږ امنیتي ځواکونو ته کوم مرګ ژوبل نه دا وشته او وسلوال ته درنه مرګ ژوبل اوسه ده چې د کی کارکان د پیلن لپاره معلوم نه دي خو دوی ته ډیره درنه مرګ ژوبل اوسه.
بلخوا په کندهار کې د 215 مطال کلی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال صادق قصا ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار ښار په ومه حوزه او ډنډ ولسوالۍ کې شاوخوا بیا وسلوال طالبان وژلي او اته نورې ټپيان کړي.
په تیرو 24 ساعتونو کې د مشترک عملیات چې د ملي پولیس، ملي امنیت، ملي اردو ځانګړي ځواکونو او د افغان هوایي ځواکونو په ملاتړ په کندهار ولایت په ډنډ او ومه حوزه کې تر سره شو. په دغه عملیاتو په ترڅ کې او اویاتنه وسلوال ترګر وو جلسو او اته تنه تپیانسو.
د جګړې په کرشه کې جنگیدونکو افغان ځواکونه هم په سیمه کې د ملکی خلکو د کورونو شتون د عملیاتو د پرمختګ خن بولی.
پرون دلته رانژدې شوې وه، دا پارک نه اوس مو دغه کړله پر شا کړله، نو دې اوس هم هداخوا په کورو کښې د مردجه ټانګان ورته دروجېږي. نو بس موږ غواړو چې اوس هم شورمخته شو، مقاومت را سره وکړي او د مشران دغه را سره وکړي، بس د هغه هم دغه دی چې د ښاره تبسباق خپل کورونه ښار دغه په دې خراب نه کړو.
امنیتی چارواکی د کندهار ښار د ومی حوزه په جګړه کې د افغان ځواکونو د تلفات په اړه معلومات نه ورکوي. د کندهار میرویس روغتون جلواټ دغه روغتون ته په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د کندهار ښار د ومی حوزه د جګړې له سیمې یوولس مړي او اووه پنځوس ټپیان وړل شوي. د روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د ټپي شوو کسانو له جملې یو څلوېښت ملکیان دي.
تېر څلوېښت ساعته کې ډېر مصروفې ورځې درلودلې چې موږ ته کتلوي مجروحین د مختلفو منطقو څخه راغلي دي، چې زیات شمېر د میر بازار څخه د میرویس مینې او د دغه اومې حوزې مربوط راغلي. تقریبا جمله اووه پنځوس کسان ورته راغلي دي چې په اووه پنځوس کې یو څلوېښت ملکي او شپاړس هم نظامي کسان دي، او یوولس هم جسدونه ورته راانتقال شوي دي چې په هغه کې اووه جسدونه د دولت مخالفین وو او نور یې ملکي او نظامي وو.
په میرویس روغتون کې د جګړې بستر شوي ډېری ملکیان وایي د هوان په مرمیو ټپیان شوي. دوی د جګړې کیسه داسې کوي.
ما نوم احمد ګل
د څوک دی او څنګه خوښ شو؟
دا د نغا دی میرویس مینه کې د نورزو په غونډۍ کې دغه ولاړو میرزو اردو ولاړو موږ ته کش کړل. دغه مخته طالبان پنجوایي درایي کې وو، هلته ودرېدو. دا دوی راله دلته ودرېدله او بله موږ ته کش کړل. بهوان راغی، زه په دې په دلاندې خونه کې وو چې په خونه ننوتې دا خاصه ګولۍ راغلې را پکښې وو. موږ ته یوازې دغه چې سیده راغلې په نورزو غونډۍ کې بالا واجر جو دے ٹپی کی مارا کش کی جرم پر فن نشتی عباس بالا میں ابل جی موٹر وی موٹر سیکل کش کی بارے میں واقف تھی رانو گیر شپ خانی پر لازم رہ تول ولا دقت بھی شو ابالا ما دور رہ پا واقع
زمان سازان نے نماز کل مانز ترا و تل مدد دی پر کما بیس کی بمبا دا پر غب من دنیا دست از کوئی اوان بو نو بل شی نو والا سو مشتی بس تقریبا دریو لشتہ خاطر سو مشتی والا ښه سم نه خلاص وی له تبلا پروت یا نو دا سسر او شزه ورشته نو باندې زره بارے یو ټیکسی سره پیدا کړ خلاص لري باندې بیا دا اس په دغه باندې بوخ نن
بس ما دا اس په استان دغه پر شام نه راوځه.
د کندهار د کډوالو چارو ریاست وای په تیر دوه ورځې کې د کندهار ښار د ومی حوزې اړوند ل میر بازار او میرویس منی څخه شاوخوا 2000 کورنۍ ل خپل کورونو بي ځای سی وي او د کندهار ښار نور برخو ته پنا وړي. عبدالمنان یو له دغه بې ځای سو کورونو څخه دی چې له میر بازار څخه د ښار نه هم ناحیه ته کډه کړي. د کندهار ښار د اومي او زی ترڅنګ دا محل د دی ولایت په ارغنداب سپین بولدک ډنډ او تختپل ولسوالیو کې هم جګړه روانه دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کندهار ښار د اومي او زی د جګړې پاړه د کندهار د چارواکو د ادعا پاړه څه نه دی ویلي، خو په سپین بولدک جړې او ډنډ ولسوالیو کې د یو شمېر امنیتي پوستو د سقوط ادعا کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم ورځو د ورځې یوې بلې تودې موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د خوست هوایي ډګر په رسمي ډول پرانیست. ښاغلی غنی په دې اړه مراسمو کې خوستیانو ته وینا هم کړې. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال له سټوډیو سره وصل دی. مهرباني وکړئ که اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې ښاغلی غنی او ورسره مل پلاوی په دغه سفر کې خوستوالو ته څه ویلي دي؟
ډیره مننه لودین صاحب. رښتیا هم نن ورځ ولسمشر غنی خوست سفر درلود او نوموړی په یو ولسی غونډه کې د دې ولایت خلکو ته وینا وکړه. دا وی په سوله به ولري خو وسلوالو طالبانو لا هم د جګړې لار نیولې او د خبرو مست نه کني. هغه څه چې طالبانو دغه په تیر کې نه دی منلي او دوی ویل چې خبرو او مذاکراتو تشمن دي. همدارس ولسمشر غنی وویل چې وسلوال طالبان کسبه خبرو ته کني نو نن ډیره مخته شي او د خبرو لارې دی اوسنۍ ستونزې حل کړي. تاسو خبره پوسه سبا زه
یو بل سره کینو کنه سبا کې نو ولې نه ملي خصوصا د تلې خاوندانو تاسو خود نر خاوندان یو په تیګه باندې پیګي او ټول په تیګو باندې پی واسته چې یو خوا مرکه کول او بل خوا مرکه نه مني نو دا نرخ ده نو خدای جل شانه هو امر ده کنه اول سوله وړی هغه چا چې ونه منله د هغه مقابل کې ودرېږي.
نوموړی همدار ازول چې د افغانستان په اوسنۍ جګړه کې هر ورځ سلګونه افغانان مري او غنو ټولګټو پروژو ته زیان رسیږي چې د دې ټولو زیانونو مسولین وسلول طالبان دي. خو وسلول طالبانو بیا په تیر کې ویل چې د ټولګټو پروژو او د اما تاسیسات خوندیتوب ته ژمن دي. ښاغلی غنی وړاندې په خپل خبرو کې وویل چې وسلول طالبان د شریعت پر ځای د امریکا او د وسلول طالبانو ترمنځ د لسلیک شوی هوکړې په پلي کېدو ټینګار کوي. ولسمشر غنی په داسې مهال یو ځل بیا د سولې په خبرو اترو ټینګار وکړ چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه ته زور ورکړی او د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ سقوط کړې دي، هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت یې تاکتیکي شاتګ بولي. ښاغلی غنی همداراز وویل چې هغه نظامیان به په نظامي رتبو ونځوي چې د پکتیا سقوط شوې ولسوالۍ بیرته ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې درې اونۍ وړاندې په پکتیا کې نهه ولسوالۍ پرله پسې وسلوالو طالبانو سقوط کړې چې له امله یې د پکتیا په ځایي ملکي او نظامي چارواکو هم توندې نیوکې وشوې او بلاخره د دې ولایت ملکی او نظامی رهبری لدن دولر شو او پر ځای بیا نوې مسولین وټاکل شو. ولسمشر غنی همدارس پنن غونډه کې وویل چې دای چمتو دي چې همدانن لو وسلوالو طالبانو سره خبرو ته کېنی، خو په دې شرط چې د افغانستان اوبه به نه پلوري، د ډیورنډ کرښې د نه منلو ډاډ به ورکوي او هیواد به یو ځل بیا د څلور لارې پر ځای په یو لارې د بدلولو هڅه نه کوي.
افغانستان دے پارا جنگے گئے یا غوار اکسر افغانستان دے نور اللہ اسلام دے راسی؟
هڅه مو وکړه چې د ښاغلي غنی د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو خبرګون هم راواخلو، خو بیا بیا په هڅو سره سره د دوی په ځواب باندې بریالي نه شو او ترلاسه مو نه کړ. دودین صاحب
ډیره مننه. کور مو ودان د ازادي راډیو خبریال و چې ویلې ښاغلي غنی نن د خوست هوایي ډګر پرانیست وروسته په یو غونډه کې ولسی خلکو ته وینا کړې ده او دای ویلي چې په افغانستان کې روانه جګړې لاملین طالبان دي او د ټولو ویجاړیو پرای یو ځل بیا پر طالبانو اچولې ده، خو طالبان بیا وایي چې د دوی جګړه د دوی په ټکو دفاعي ده او دوی وایي چې افغان حکومت د سولې خنډ دی. افغانستان د بهرنیو ځواکونو لوټو سره د هواد ډېری ولسوالۍ په ځنګل ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو هغه د طالبانو لاس ته ورغلی دي. د چارو زینو په هاند دغه ولسوالۍ د سقوط لاملونه پټي معاملې پر وخت د مرستو نه رسیدل، د بهرنیو ځواکونو وتل او د دفاعي او امنیتي ځواکونو د رهبرۍ کمزورتیا وي ګڼي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي امنیتي ځواکونو په وروستیو دوو اونیو کې څوارلس ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولي او پر وړاندې یې حملې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د بدخشان ولایت د فیض آباد د شورابک د غرونو په سمسورو لمنو کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د مرمیو غږونه اورېدل کېږي. بدخشان د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې په شاوخوا یوه میاشت کې لوو ویشت ولسوالیو څخه 15 د طالبانو تر ولکې لاندې راغلي دي. طالبان ونتوانېدل چې په خپل شپږ کلنې واکمنۍ کې بدخشان ونیسي، خو اوس په جګړه کې توپیر راغلی دی. په څو وروستیو ورځو کې د دغه ولایت ډېره برخه طالبانو ونیوله چې دغه مسلې یو لړ اندېښنې راوپارولې. 38 عبدالحفیظ فروزان د دولت عادي کارکوونکی دی. دی په دې اړه د دولت اقداماتو ته د شک په سترګه ګوري او وایي
په دوه درې ورځو کې ګڼې ولسوالۍ پرته له جګړې وینې تویدنې له امکاناتو سره سقوط کیږي. دا د پښتني وړ ده، خلک هم اندېښمنه او هیبت وهلي دي.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بشپړو وتو له پیل څخه وروسته په ټول هیواد او په تیره په شمال او شمال ختیځو سیمو کې جګړو زور وموند او طالبان وتوانېدل چې په لږه موده کې د افغانستان ډېری سیمې تر ولکې لاندې راولي. خو افغان امنیتي مسؤلین طالبانو ته د دغو سیمو پرېښودل تاکتیکي شاتګ ګڼي. په وروستیو اونیو کې د افغانستان ډېری سیمې او په تیره شمالي، شمال ختیځې او شمال لویدیځې د زورورو جنګونو شاهدانې دي. کوم لیست چې طالبانو ازادي راډیو ته ورکړی، دوی تر اوسه په ټول افغانستان کې 103 ولسوالۍ نیولي چې سباندې 100 ولسوالۍ په شمال، شمال ختیځو او شمال غربي سیمو کې دي. د طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په کتو طالبانو د جګړې جغرافیې ته تغییر ورکړی او ډېر تمرکز یې پر هغو سیمو کړی چې ویل کېده طالبان په لږه موده کې د نیولو توان نه لري، خو ولیدل شول چې طالبانو ډیرو سیمو ته د خپل نفوذ لمن وغځوله. د دفاع وزارت مخکینه مرستیال او د افغانستان د سولې او جنگ د انسټیټیوټ رئیس تمیم عاسی وایي سوله مله د دې سبب شول چې طالبان پر شمالي ولایتونو تمرکز وکړي. دا وایي یو لامل دا دی چې شمال د ستراتیژیک مقاومت په توګه پیژندل کېده، ځکه چې مخکې له دې پکې د طالبانو پر وړاندې مقاومت شوی و. پر دغه ولایتونو د طالبانو د حملو بل دلیل دا دی چې دغه لاره ناامنه کړي، لوی ولایتونه ونیسي او له عایداتي منابعو څخه یې ګټه واخلي.
دا این وخت شمال افغانستان من حیث عقبه استراتیژیک مقاومت
د افغانستان شمال یو استراتیژیک عقبه او ډیر اواید لري. له همدې امله طالبانو په تمرکز وکړ. په زمن کې هغه اختلافات او ناسالم رقابتونه چې د سیمه ایزو زورواکانو ترمنځ موجود دي، طالبانو ته ډیره زمينه برابره کړه.
د خاغلی عاصی په خبره د ولسوالۍ نیول تبلیغاتي بڼه لري، خو حمله پر جنوب لویدیزو او لویدیزو سیمو ډیره شوې دي. بلخوا د افغانستان د اردو متقاعد جنرال امرالله امان وایي د سیمې هیوادونه لکه ایران، پاکستان، روسیا او چین له طالبانو سره د خپلو ګټو د خوندیتوب هوکړه لري او د جګړې مشوره ورکوي چې پر شمالي ولایتونو حملې ډېرې کړي. ښاغلی امان په شمالي ولایتونو کې د خلکو پاسون د طالبانو د حملو د زیاتېدو بل لامل ګڼي. نوموړی خبرداری ورکوي چې د طالبانو د حملو په تړاو د سیمې د هیوادونو محاسبه ناسمه ده او کدا بهیر دوام وکړي ټول سیمه به ناارامه شي. همداشان د افغانستان د دفاع وزارت مخکینه لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي د طالبانو په حملو کې شمال او شمال ختیځ مطرح نه دی او هر چیرې چې بریالیتوب ګوري حمله پرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سرطان په 15مه په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل کله چې په ولسوالیو کې امنیتي ځواکونو ته اکمالات او تجهیزات پر وخت ونه رسېدل، طالبانو په شمال او شمال ختیځ کې ودانۍ ونیولې چې دا د ولسوالیو د سقوط په معنا نه دي. د ښاغلي محب په خبره امنیتي ځواکونو په وروستیو دوو اونیو کې څوارلس ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې او پر وړاندې حملې روانې دي.
اوس مهال په یو شمېر ولسوالیو کې حملې روانې دي او په تیرو څو اونیو کې څوارلس ولسوالۍ بیرته ترلاسه شوې دي.
بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا ادعا ردوي، وایي د دوی جنګیالي د پرمختګ په حال کې دي. د سپتمبر د 11مې له حملې او افغانستان ته د امریکې او ناټو ځواکونو له راتلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت وپرځېد چې تر 2006 میلادي کال پورې فعالیت نه درلود، خو د دغه کال له پیل وروسته فعال شول چې ډیر تمرکز یې په ختیځ او جنوب کې و. طالبانو په 2010 او 2011 کلونو کې خپل فعالیتونه ډیر کړل چې اوس د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او شمال لویدیځ کې روان او پایلې له بل هر وخت نه ډیرې محسوسې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د هیواد په ټولو مهمو بندرونو کې افغان ځواکونه حضور لري او یوازې شیرخان بندر د طالبانو تر ګواښ لاندې دی، خو طالبان بیا ادعا کوي چې د هیواد اکثر مهم بندرونه د دوی تر کنټرول لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په ګڼ شمېر ولسوالیو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. تفصیل په دې راپور کې
د ولسوالۍ او ځینو ولایتونو د امنیتي قرارګاهو له سقوط ورهاخوا د هیواد د مهم او غریزو بندرونو په اړه امنیتي ګواښونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټولو مهمو سوداګریزو بندرونو امنیت خوندي کوي، خو یوازې د کندوز ولایت شیرخان بندر د طالبانو تر ګواښ لري. د دغه وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل
یوازې شیرخان بندر تر تعدید لاندې و، ته مونږ امنیتي ځواکونه په ټول ساحو کې حضور لري په ټول بندرونو کې. خو طالبان ځینې ګواښونه ایجاد کړي دي، مګر دا ګواښونه پایدار او ثابت نه دی. د مونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته موجود دي او هر تعدید چې رامنځته کیږي هغوی ته ځواب وایي.
په افغانستان کې د ګڼو وړو بندرونو ترڅنګ یو شمېر ستر سوداګریز بندرونه چې د تخار، آی خانم، د کندوز شیرخان بندر، د هرات اسلام قلعه، اقینه او تورغندۍ بندرونه دي، دا مهم بندرونه دي د هېواد او له همدې لارې په هیواد کې ډیرای اوایید هم راټولېږي. طالبان دا کوي چې ډیرای دغه مهم بندرونه نیولې دي. د دغه ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د شام لپاره ازادي راډیو ته وویل چې د تخار آی خانم، د کندوز شیخان بندر، د فاریاب ابو ناصر فراهی، د هرات تورغونډي او اسلام قلعه بندرونه هم درنګه د پکتیا پچان بندر نیولې دي. هغه څه چې د کورنۍ چارو وزارت ارادوي دغه بندرونو په شان د هیواد مهم او ستر سوداګریز بندرونو د طالبانو لاس تړیدل او د هیواد تر اقتصادي دا کولای شي د هیواد تر اقتصادي وضعیت منفي اغیز وکړي او شونې ده چې طالبان د همدې لارې خپل مالي امکانات برابر کړي. خو د افغانستان د مالی وزارت وایي چې پر هغو بندرونو چې تر اوسه طالبانو بریدونه کړي دي د عواید او ارزښت لاخه په دویمه کټګوري کې راځي او د هیواد پر ملي عواید هیڅ منفي اغیز نه شي کولای. د مالی وزارت د امریکا مشر او ویان رفیع طبي ازادي راډیو ته وویل چې اوس چې د هرات اسلام قلعه بندر افغان ځواکونو بیرته د طالبانو نیولای ده، د دوی همکاران به هلته واسي او بیرته به خپل فعالیتونه پیل کړي. د هیواد د دغو سوداګریزو بندرونو د سقوط په اړه داسې مهال زه د نقیز راپورونه ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په اکثرو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې زور اخیستی دی. په دې اړه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپل یوه تازه خبره سوې خبر پاڼه کې د جګړو شدت خندلی او ویلي دي چې دواړه اړخونه باید په ځانګړې توګه طالبان زر تر زره دغه جګړې ودروي او د مذاکراتو له لارې دې د افغانستان دا مسله حل کړي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا لا آسیا تر اوسترالیا ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې درته په دویمه نیمایي کې دوا اونیزې خبرونه حقیقت څه دی او تاند څنګ لرو. خو اوس یو نړیواله موضوع را اخلو. د کورونا د دلتا باندې د خبرېدو لپاره د امریکا ځینې ایالتونه په نا واکسین شوو وګړو کې د دې ویروس د مثبتو پیښو زیاتوالی ثبت کړی دی. داسې مهال چې په امریکا کې د کورونا د خبرېدو د مخنیوي لپاره ډېر محدودیتونه لري شوي، په دې هیواد کې د نوې پیښې نیمایي د کورونا دلتا بڼه ده. تفصیل د اجمل ان پراپور کې اورو.
امریکایي رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د کورونا په نوو پیښو کې زیاتوالی زیاتره په محلي کچه دی. د کووید 19 د نوو پیښو په سلو کې شاوخوا 93 په هغه سیمو کې دي چیرې چې د عملي شو واکسینو کچه په سلو کې څلوېښت ده. د امریکایي چارواکو په وینا دا ښیي چې کورونا واکسین د دې نوې ډلټا باندې په وړاندې هم مؤثر دی. د امریکا نږدې نیمایي وګړي د کورونا په وړاندې په بشپړه توګه واکسین شوي او په سلو کې اویا برخې بیا لږ تر لږه د کورونا واکسینو یې وستن کړي. خو اوس ویل کېږي چې په دې هیواد کې د واکسینو کمپاین ورو شوی. دا وخت په امریکا کې په وو ورځو کې په متوسطه توګه د ورځې د کورونا د نوو پیښو شمیر 14200 ښودل شوی. دا یو ونی مخکې شمیر څخه لوړ دی چې په ورځنۍ توګه 15500 پیښې ثبت شوي وي. د کورونا د ډلټا بڼې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم ځای نیولی او د آسیا پاسیفیک هیوادونو او اروپا کې په کووید 19 اخته کېدو یو نوې څپه راپورته کړي. جنوبی کوریا چې یو مهال د کووید 19 په وړاندې د خبرګون لکبله په نړیوال کچ خبیل غبلل کېده، پرونی اعلان وکړ چې په پلازمین سیول کې به د کووید 19 پیښې د دې وبا د پایل راهیسی تر ټولو لوړې کچ ته پورته شي. جاپان په توکیو کې د اولمپیک تر لوب دوه ونې مخکې په ګڼو سیمو کې بیړنې وضعیت اعلان کړي. انډونیزیا دا مهال د دې وبا په نوي تاود ډګر بدل شوې ده. روختونه د مهال د کورونا د ناروغانو د زیاتیدو لکبله له سخت فشار سره مخ دي او هر ورځ د دې وبا لکبله شاوخوا زر مړینې ثبتوي. په اروپا کې هالند په ځوانانو کې د کورونا د نوو پیښو د کمول لپاره د شپې په کلبونو، د موسیقي په کنسرتونو او رستورانتونو نوي محدودیتونه لګولې دي. هالند د جون په شپږویشتمه نیټه د کورونا لکبله لګول شوي ډیر محدودیتونه لري کړیو. د دې هیواد د وګړو له درې برخو دوه الکتر لګه د کرونا واکسینو وستن کړي. د هالند د روغتیا وزیر ویلي دوه ونې مخکې ټول نه خیالامي خېوي خو ستاسې دلایل شته چې باید مداخله وشي او هغه په هالند او نور اروپا کې د کرونا وایروس د دلتا باندې خبرې دل دي چې ورسره په کرونا د اخته کېدو پیښو کې زیاتوالی راغلی.
پا په افغانستان کې د مازدیګر 3:30 بجې شوې لاند خبرونه اورو. نوریاس نوری چمتو کړی.
افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په دې هیواد کې د جګړو دی اوګ د دوه مسول وسلوال طالبانو بلل او ویل چې طالبانو د پښتنه وشي چې دوی جګړه د چا لپاره کوي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن خوست په سفر کې په دې ولایت کې یو ولسی غونډه ته په وینا کې وکړې. ولسمشر غنی خوست په سفر کې د غراز د خوست نړیوال هوایی ډګر هم پرانست. د راپورونو له مخې د کندهار ښار په اومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. چارواکي په تیرو دوو ورځو کې په دې سیمه کې د اویا وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په عین حال کې د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو دوو ورځو کې د کندهار ښار له اومې حوزې شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د بادغیس والی حسام الدین شمس وایي وسلوالو طالبانو تیرش په بیارې دی ولایت پر مرکز قلعه نو له څو لورو بریدونه وکړل چې افغان امنیتي ځواکونو بیرته په شا وتنبول. هغه رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې په دې نښتو کې طالبانو ته درنه مرژوب لاوختې او د طالبانو یو شمېر مړي د پیښې په ځای کې پاتې دي. د تهران په شمال کې نن سهار وختي د یوې قوي چاودنې غږ اورېدل شوی. د ایران دولتي تلویزیون وویل د یوې نامعلومې وسیلې چاودنه په یو پارک کې شوې او چا ته یې زیان نه دی اړولې. تر اوسه نه ده څرګنده چې دا څه ډول چاودنه وه. په تاجکستان کې د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریختر په کچه 15.9 ثبت شوی 15 کسان مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې وویل چې 40 کورونه دغې زلزلې وران کړي او په دریو کلو کې چې زلزلې لړزولې د برېښنا مزو ته هم یو څه زیان رسېدلی دی. ملګری ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ هغو سیمو کې چې د روسیې ملاتړي بیلتون پال پرې کنټرول لري هره ورځ بندیان شکنجه کیږي او ناوړه چلند ورسره کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ مرستیال نډیال ناشف پرون جمعه وویل چې په دونیتسک او د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې د نورو سیمو زندانونو کې جدي سرغړونې ترسره کیږي. اروپایي ټولنې د دې ټولنې د غړو هیوادونو لپاره د کورونا ضد کافي واکسینونه برابر کړي چې هغه د بالغو وګړو په سلو کې د اویا لپاره بسنه کوي. دا خبره د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین نن وکړه. ټاکل شوی چې سبا د فوټبال دوه په زړه پورې لوبې وشي. لومړی یوه د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د کوپا امریکا سیالیو لوبه ده چې د کابل په وخت د سهار 4:30 بجې پیلېږي. دوهمه لوبه د اروپا د فوټبال د اتلولیو پای لوبه ده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې د انګلستان او ایټالیا ترمنځ پیلېږي.
اوس هم راځو دې ته چې د نن ورځې سپورتي پیښې څه دي.
د افغانستان د درویشتو کلونو د فوټبال لوبډله به د 2022 میلادي کال د اسیا جام په سیالیو کې له مالدیف، بحرین او عراق لوبډلو سره یو ځای په سی ګروپ کې ولوبیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې په دغو سیالیو کې د ګډون او غوراوي لپاره تیره شپه پچ اچونه وسوه. ټاکل شوی چې د 2022 میلادي کال د اسیا فوټبال جام سیالۍ د همدې کال د جون د لومړۍ نیټې څخه تر 9 پورې په بحرین کې ترسره شي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د افغان پخوانی فوټبالر اکبر بهادری مړینه لویا ضایه یاد کړه. د دغې ادارې له لورې په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې اکبر بهادر په خپل وخت کې د اریانا د کابل پوهنتون منتخب او دغه شان د اردو په فوټبال لوبډلو کې ښه ځلېدلی و. اکبر بهادری د تیرې 5 په ورځ د کورونا یا کوډ-19 ناروغۍ له امله سا ورکړه. ټاکل شوی ده چې سبا د فوټبال دوه په زړه پورې لوبې وسي. لومړی یوه د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د کوپا امریکا سیالیو پایلو بده چې د برازیل په ریو دی جنیرو کې به د کابل په وخت د سهار 4:30 بجې پیل شي. دوهمه یوه د اروپا د فوټبال د اتلولیو پایلو بده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې د انګلستان او ایټالیا ترمنځ پیلېږي او دا لوبه په لندن کې ده. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله او د انګلند د کرکټ لوبډله نن د سریزو دوهمه ورځنۍ لوبه پیلوي. پاکستان چې د انګلستان په قربتوب د 50 اوریزو لوبو لپاره ورغلی ولمخې د سریز لومړۍ لوبه په غټ توپیر سره بایللې ده.
اوس هم مخکې دی چې اونیزو پروګرامونو ته وار وار کړو. ستاسې یو شمیر پیغامونه اورو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ډېر ډېر ټول کارکونکو او راتلونکو ته په خپل وار سره نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د بازار له سره څخه دا پیغام جوړوم. هغه ځانان چې وایي طالبان د ښځو حقوق او د ازادي حقوق پر ټول نکړي دا خبره نه سم ده چې زموږ په سیمه کې د جنو مکتبونه هم ساده هر څه ساده د نړۍ کې आवाज د جنو مکتبونه یا شز زکات نه برابر ده.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زړه کوم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. روز اعظم پیغام باید ضرور نشر شي دا روز ازادي د ټول طالبان نیولې د شبکې کده کړې دي او د سن خلک مخ دي بل ظلم زیاته شروع کړی دا او بس خلک ډیر ظلم زیاته او شبکې هم کته کړی دا یو بس اثبات نه تیږي او بل ډیر لارې باندې کړې سګنه پری دی په وکړه طالبان ازي ډوري په زور خوري طالبان ازي کو توشت متبري دی ډوري راولېګا.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ولایت نه اړیکه نیولې د لال محمد خبره کوم. دغه تاریخ په میله کې ډیر بیروبار دی ډیر راشتي د تاریخ میلی شي دي زما دا خوښ دی چې دغه کورونا په وجه باندې د طالبان صاحبان د میلیونو کې کنټرول کې راش کا شرکم کې نو کېدای شي چې دغه مرض څه شاته وتن دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د جلا تنامه د بادغیس ولایت څخه دا راځي ازادي صدا چې غام پر دومره ما وصالی و رئیس جمهور ته دواړو ته دا درخواست کوي چې همیشه خان په نوم د پارلمان او زیر د بارغس وکیل دي چې د ابي د ټول بارغسانو د ابي دي کم شواهد یا کم اساس نه لري چې مری راوي د ملت بارغسانو ته وشه چې خپل بارغسان اعلان کړي او کمی دا دغه په معنا دی چې معنا د بارغس څخه هم سره تي یو بل ځای یا یو بل دغه لري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو که تاسو هم خپل نظرونه راته سپتوي د پیغام سپتوونکی ماشين شمیرې دی 0043840 او 0020 درسلويخت 16. اوس هم اونیزو پروګرامونو ترازو حقیقت څه دی او ورپسې تاندې څنګه
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
جګړه یوازې د خلکو وژل او د سیمه ورانی دل نه دي بلکې د بیا رغونې مخنیوي هم دي. د افغانستان د کلو او پراختیا وزارت اوس مهال ټول هیواد کې د 15.8 میلیارد افغانیو په ارزښت نږدې 15,904 اتیا پراختیایي پروژې لري. خو د دې پروژو په عملي کېدو د جګړې اغېز څه دی؟ عملاً د جګړې لامل څومره رغنیزې پروژې چې کلی او ولسوالۍ ورته اړتیا لري درېدلې او هغه سیمو کې چې تازه پر طالبان حاکم شوي د پروژو د عملي کېدو برخلیک څه دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن د حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د کلو او پراختیا وزارت له معین ښاغلي پوپال حبیبي صاحب سره تر بحث لاندې نیسو. موین صاحب خراغ لاس ازادي رادیو ته
سلام تاسو درنو اوریدونکو ته.
جګړې د کلو او پراختیا وزارت پر رغنیزو پروژو څومره بدغیس کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در صد مخه خو مننه چې دغه وخت کې فرصت راکړل چې د خپل ایوادونو سره د زموږ وزارت پرمندګۍ زموږ برنامه یو هغه مشکلات چې موږ تر پیښې دغه شریکمه دقیقا د جګړه په هر څه تاثیر لري پر غنیزو چارو بیا ډېر زیات تاثیر لري ځکه چې جګړه خو هغه پدیده ده چې موږ تاسو یې د نتیجه ګورو نتیجه هم د لیدلې ده زمونږ په اکثره ولسوالۍ او ولایتونو کې چې اوس جګړه روانه ده زمونږ پروژېټ متوقف دي موږ خپل کارونه تقریبا زمینی کړي دي هغه په خاطر باندې چاته یا خو عملا جګړه روانه ده او یا دا چې هغه ساحې چې اوس موقتا د مخالفینو لاسته لیدلې دي موږ نشو کولای چې هلته اطمینان حاصل کړو چې آیا زمونږ دغه پرسونل او زمونږ کارونه به مطمئن وي تضمین شته یا نشته. د ټولو مهمه دا ده چې موږ په یو پروژه باندې میلیونونه افغانۍ مصرف وکړو بیا هغوی په ډېر اسانۍ سره تیل پرې واچوي وسدي یا یو بم ورته کېدي ونړی نو په دې خاطر باندې دغه تضمین چې نشته نو موږ مجبور استو چې خپل کارونه په یو څه موقت وخت لپاره متوقف کړي دي.
عملاً 28 ولایتونو کې هغه څه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي جګړه روانه ده یعنی په همدې 28 ولایتونو کې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي؟
نه ولایتونو کې خو بیا ولسوالیان شته چې هلته د تقسیمات شته چې کوم ولایت کوم ولسوالۍ کې جګړه ده کوم ولسوالۍ کې جګړه نشته او بیا حتی کلو باندې یعنی په هغه ځای کې چې موږ مشکلې امنیتي ونه لرو هلته موږ کار کوو. داسې نه ده چې موږ په تیل ولایتونو کې هلته جګړه په یو ولسوالۍ کې او موږ نور ولسوالۍ کې چې هلته مشکل امنیتي نشته جګړه نشته حالت منگ خپل کار و درو یواز پاغه ساحه کې چې یا مخالفی لاس تولیدل دی یا هم عملاً په جګړه روانه دا ساحه کې پوکه ولایت کې کله سول سوالی په دوه ول سوالی کې امن وی او سولوی جنگ نیوی اتمنکار کو تو رسواره کی دا مشکلات لري منګه خپل کار دروله
صحیح مون سه په هغه سیمو کې چې جګړه په دغتی رو دوه او رستیو میاشتو کې تیزه شوی او چټکه شوی ده سومره پروژو ته زیان رسیدلې ده یا عملن وړاندې وته تاسو اشاره وکړه چې سوځیدلې یا تخریب شوی دي
منګ د دې ارقام پر ټولول کې استو ولې زمنګ دفترونه په ځینو برخو کې چور شوی دي زمنګ په دفتر کې څنګه نیول شوی دی زمنګ دفتر نه مثلا د روسي قضیه د بدغیس و چې طالبان عمل زمنګ دفتر کې د بام نه په خلکو ډزې کولې دغه څه چارې شته دی ولې منګ دقیق ارقام پر ټولول کې استو لا تر څنګه دغه ارقام نه دي ټول کړي او هغه مل زده دي چې دغه صحیح تبادله کی زرزر دیو بللا سولی کی نمنګ نش کول چې هغه زنه دقیق ارقام راټول کو او تاسو سره شریک
اوس مال د هیواد په کچه سومره پروژې تر کار لاندې دي
منګ په 4400 کال کې تقریبا 40000 تای چوي پروژې لرو چې هغه کې منګ 15000 وسو تمویل کړی دي او 8000 تقریبا د کار لاندې دي او 2300 شاوخوا کې د تکنیک شوی دی په دې کال کې چې تاسو مخکې هم اشاره ورته وکړه د ۱۵۰ میلیارد افغانۍ په بودیجه باندې چې دې سره تقریبا تر اوسه پورې موږ ولستا ۱۵۰ میلیونه کاري ورځې ایجاد کړي دي هغه اساسي هدف په دې انکشافي برنامو کې زموږ یو دا ده چې ولستا کار پیدا کړو ولست په کار باندې کړو یعنې دغه پروژو په تطبیق سره موږ باندې ومیدونه کاری ورځې خپل ولست کاری ورځې چې هغه کې پیسې دی خصت دی ایجاد کړی دی دوی کار کوي
طالبانو په روسو کې دی او سلو او یا ول سوالیو دني ول خبر او کا عملن لدی پر روسي تاسو یاد کړی ډيري په هغه سیمو کې وي چې په دغه یو سلاویا ول سوالي ایران غاړلې اوس لدی پروژې په هغه سیمو کې چې تازه طالبانو نیول ارقام شته چې څومره
موږ یو مشکل زموږ همدغه د دغه ول سوالي او ساحه دوی ډیر وخت پر نش ساتلې نو هغه ارقام هم تغییر خوري موږ هڅه کوو چې هغه ساحه چې یو څه موده زیاتې وصول شي دوی په ولخه کې د هغه ارقام راټول کړو خو بیا هم د تغییر وړ دي او په ځینو ساحو کې کارمندان د تګ راتګ مشکل دي لارم بند دي او موږ نشو کولای چې اوس دقیق ارقام په دې اړه تاسو سره شریک کولای شي دا ارقام دقیق شاید مې تاسو سره شریکو اوس د پاره د ساحو کې جنگ دی او په اکثر ساحو کې جنگ دی نو ارقام دقیق لا تر اوسه نه دی راکول کړی
که جګړه دوام وکړي او پروژې په همدې ډول باندې شو تاسو وړاندې یادونه وکړه ودرېږي به د پایلې به هیڅ وي
وازید چې پایلې خو یاد دي چې د تاسیساتونه نه کی جګړه خو تاسو ګوره چې نګوري یا هغه سره د تحقیق نشته چې کوم بلډینګ وران کوم وران نه کوم تاسیساتو ساتم کوم تاسیسات وران کوم عملا زمنګ تاسو ګورئ چې په کله کې ورانه رامنځته کیږي او کله منفي تاثیر به دی چې زمنګ په هغه ساحو کې بیا انکشافي پروګرامونه نشو مخته وړلې هغه ملت واضح دی چې هغه ساحې چې هلته د دوی په ولکه کې راځي هلته قوانین نه مراعتېږي او چې قوانین مراعت نشي موږ هلته خپل پرسونل یا خپل کارمندان بدون د دنه چې د هغوی امنیت په تضمین شي موږ په خطر کې نشو اچولی نو معمولا د پروژې موږ ځنډنې کوو او په هغه ساحو به تمرکز کوو چې هلته امنیت دی او مشکل نشته قوانین دي او د حکومت تر ولکې لاندې دي
اوس هغه سیمې چې طالبانو تر کنټرول لاندې دي موین صاحب که د هغوی تر ولکې لاندې په همدې ډول باندې پاتې شي ساسي دغه اوږدمهاله یا په اصطلاح د لنډمهاله او یا د هغه پروژو چې د خلکو لپاره اړین دي برخلیک پیدا شي
موږ په دې باره کې موږ لا تر اوسه دقیق تصمیم نه دی نیولی ولی واضح ده چې په هغه ساحو کې چې مخالفین دي ما مخکې اشاره ورته وکړه چې هلته هیڅ نوه قوانین نشته موږ به مشکلې چې هلته خپل کارونه مخته بوزو زما نظر دا دی چې یو عمومي بحث باید په دې باندې موږ رهبري سره وکړو چې دې سره کومه رحماني برخورد کولی معلومه خبر دا ده چې هلته چې جنگ دی هلته چې ویرانی ده هلته چې د خدماتو نشتون دی هغه سره کې دوی حاکم دي او دوی نه پرېږدي چې خدمات ورسیږي نو موږ به څنګه کار وکړو وضعیت بېخي معلوم ده همدغه اوس هم چې هغه ساحې کې چې دوی تللي دي ما مخکې اشاره ورته وکړه چې زموږ دفترونه پکې چوپ شوي دي زموږ دفترونه نه دوی پوستې جوړې کړي دي نو هلته به موږ څنګه کار مخته وړلی شو
صحیح بیل شکه چې د هر ادارې سره د ای او بی پلان شته دی، اوس چې د پروژو په دریدل رامنځته کیږي نو حتماً د بودیجې د لګښت مسله هم د کمیږي، در حال کې چې د دې یو مهم کار ساسل خوان خلکو ته د کار پیدا کول اوس بدیل پروګرام ورته سشته
منګ هم منګ په دې برخه کې ډېر قوي استو او امکانات ډېر لرو، موږ سره داسې پروژې په عامه ساحو کې عملاً د کار د پاره شته دی چې موږ ورته پیسې نه لرلې، موږ ډیزاین شوې تیارې پروژې لرو نو که چېرته تصمیم داسې شو او د وضعیت همداسې دوام وکړو مجبور استو چې هماغه ساحونه چې امنیت پکې نشته جنګ دی پکې هغې ساحونه تمرکز کړو، له امن ساحو ته راوګرځو او دلته خپل کار اضافه کړو.
یعنی هغه پروژې چې په نام نو سیمو کې دی بدیل به هغه سیمو ته ورکړل شي چې امن دي. بل شکه چې دغه پروژو کې یو مهمه چې د خونځیو جوړولو پروژې وي چې د کلیو او پراختیا وزارت تر مستقیم امر لاندې تر سره شوي، تر کومه ورسېدل؟
تاریخ کار روان دی، جریان کې دی، هغه کې چې زمونږ یو بودیجوي مشکل اند کې پیدا کړو نو هغه ان شاء الله اوس حل شوی دی، چې د شوراګانو په واسطه د فیګي او مکتبونه جوړیږي یو ډاټا کنیکشن چې ده په دغه خاطر چې یو څه مالی تخنیکی مشکل هم پیدا کړو هغه مشکل حل شوی دی، نو ان شاء الله د دې څورو ځکه به هغه مشکل حل شي او هغه باقي پیسې به زموږ اکاونټ راشي نو هغه به هغه ته به ادامه ورکړو. تاسو ته معلومه ده چې موږ دغه مکتبونو برخه په دوه کټګوري باندې ویشلې ده چې یو اقراض او بل هغه د سودی فند چې دې کې موږ باقي چانی نه پیسې اخلو او د سودی نه پیسې اخستي، نو د سودی لا تر اوسه نه ده شروع شوی، هغه $50 million پروژه چې و چې شپږ سو مکاتبو پکې ته هدف لاندې دي، نو هغه هم ان شاء الله یو تخنیکی مشکل لري د سعودي سره هغه هم د حل کېدو په جریان کې دی، هغه هم شروع شوی او هغه بل مشکل حل شوی دی، یوازې اداري پروسیجر پاتې دی، هغه پیسې چې راغلي ان شاء الله هغه کار شروع کړو.
موږ صاحب بل شکه چې جګړه د کار په کیفیت باندې او همدارول د بیو په لوړېدو باندې اغیز لري، اوس د دې لپاره څومره پام شوی دی؟
نام نو سیمو کې زمونږ یو مشکل هم دی چې دا پروژه په تطبیق نه کړی شي، یو دا دی چې د مواد رسول دي او بل د هغې نظارت دی، زمونږ خو تاسو ته به معلومه وي زمونږ پروژې معمولا ډېر متواتر نظارت لري او زمونږ کارمندان ریګولر په تمام شکل باندې هغې نه نظارت کوي، ګوري د کیفیت او د کمیت په اړه باندې هغوی نه لیدنه کوي، نو چې کوم ساحه کې نه امنی ده جنګ دی او یا مخالفین دي هلته زمونږ سټاف زمونږ پرسنل د پروژو د مراقبت او د دید دپاره نشي تللی، نو ما واضح ده چې هلته به کیفیت کم راځي، د ده په خاطر چې کیفیت یې خراب نشي او 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 بې کیفیته یو خدمات موږ وړاندې کړو، خبره دا ده چې ماتلې کړو تر څو چې هغه سیمه کې دلته حکومت حاکم شي او موږ ته اجازه راکړي چې موږ تکرارانه او مکرارانه د هغې پروژې نه باز دي.
د ملي د سرخان پروژه هم تاسو تطبیق کړه، د یو برخې په توګه باندې تاسو مسؤول واست، که زما وروستۍ پوښتنه باندې راورغاړم چې بالاخره پایله یې څه وه؟
د ویلې د سرخان برنامه خو لاله الهام څخه روانه ده، یوازې په هماغه ساحو کې چې جنګ دی هغلته هم یو ټاکنی شوې ده درېدلې ده، نور مشکل پکې نشته دی، تر اوسه پورې موږ په هغې برنامه کې کوم جدي مشکل نه دی پیدا کړی، موږ هغه برنامه په دوو برخو ویشلې وه چې هغه ساحې چې موږ پکې شوراګانې لرلې تقریبا یو 130 ولسوالۍ وې هغې کې شروع کړې وه لا د مخه، او هغه تقریبا دا د څه د پاسه څه کم 1 million کورنۍ ته موږ مواد توزیع کړي دي، او دا بله دوم برخه چې هغه غیر پوشش دي چې هغه ساحې چې موږ شوراګانې پکې نه وې لرلې هغه هم چې اوس شروع کړي دي، هغې کې تقریبا 9600 شوراګانې دي چې تر اوسه پورې موږ 238 شوراګانو کې 2600 فامیلونو ته مواد توزیع کړي دي، او هغه د کوچیانو برخه کې تقریبا 2000 فامیلونو ته موږ مواد توزیع کړي دي، نو ان شاء الله چې هغه روانه ده هغه کې دومره جدي مشکل نشته، د ولس کار دی، د ولس په واسطه باندې او د ولس په واسطه نظارت کیږي، ښه روانه ده هغه کې جدي مشکل موږ ده پیدا کړی.
افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت معین ښاغلی پوپل حبیبي صاحب له تاسو ډیره مننه.
تاسو نه مننه، نه مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کورونا او قرنطین لوجې او ځل بیا د تحصیلي ادارو دروازې تړل شوې او محصلان مجبور کړي چې خپل درسونه په انلاین ډول تعقیب کړي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لومړني قرنطین په پرتله په اوسني قرنطین کې انلاین درسونه څنګه روان دي، په دې اړه محصلان او د لوړو زده کړو وزارت څه وایي.
مزه په دې نه کې چې تیر ځله موږ په همدې ور سره بحث وو چې پی ډي اف کتابونه خواري او څوک لري.
زه په افغانستان کې د انلاین زده کړو دغه باندې ته ډیر خوشبینه یم.
محصل استاد مباستم بلد هستن و می دانن که چگونه سیستم استفاده موثر کنن.
دا کورونا د درېمې څپې لاره تک سره په افغانستان کې د پوهنتونونو دروازې تړل شوې او محصلان اړ شوي چې خپل درسونه آنلاین تعقیب کړي. د کورونا د لومړۍ څپې پر راتک سره هم پوهنتونونه وتړل شول چې تر ډیره محصلان له درسونو لرې پاتې شول. دا چې مخکې تر دې په افغانستان کې آنلاین زده کړو ارزښت نه درلود او سیستمونه نه وو ورته جوړ شوي، ځکه خو د کورونا پر راتک سره د افغانستان تحصیلي موسسې د آنلاین زده کړو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د افغانستان دولتي او خصوصي پوهنتونونه د آنلاین زده کړو لپاره مختلف سیستمونه کاروي او ځینې خو یې یوازې د درس نوټونه د ټولنیزو شبکو یا ایمیل له لارې له محصلانو سره شریکوي او محصلانو ته د دې مجال نه وي چې پوښتنه وکړي. د یو دولتي پوهنتون محصل اظهار نیازی وایي استاد کتابونه او پی ډي اف نوټونه ورلیږي، خو ډېر کم محصلان بیا دغو نوټونو او کتابونو ته لاسرسی لري.
په یو ور زیات مثلا یو کتاب راولېږي دا زده کوي، هغه سي مزه په دې نه کې سي تیر ځله موږ په همدې ور سره بحث وو سي پی ډي اف کتابونه خواري او څوک لري. مال زه خپل موبایل کې یو زر پی ډي اف کتابونه لرم، خو دا رقم نه زده کېږي چیرې حضوري و چیرې آنلاین، سي نه څوک تشریح ورکي او نه سر پ اخلاص کې. او بل کورنۍ دندم دوی ورکی د آنلاین درسونو لواجه، خو موږ سیم کې یو 50 نه پاره 50 کلاس 12 15 پورې داسې الکان یا انجونې دي چې هغوی انټرنیټ ته لاسرسی لري، ځکه نور د لری ولایتو دي هغه داسې ولایتونه دي چې کله دوی لاړ سي هلته بیخي اندن کار نه کوي. دوی په میاشتو اپلاین بیا ته موږ ورسره اړیکه نه لرو. دی حال احوال هغه خلق سیدی هغوی بیا تیر سمسترو کې دوی سم مشکله مو، ځکه چې سی آنلاین درسونه ویلو هغوی ته بیا دی آنلاین درسونه مری ورکی ولکې دی او دوی ته نه وی.
د پکتیا پوهنتون محصل اسمت الله ځلان ستانکزی وایي د قرنطین په محل باید داسې فرصتونه برابر شي چې محصلان خپل درسونه آنلاین ووایي، ځکه نو موړی وایي چې د تیر قرنطین له ختمېدو وروسته هغه درسونه چې پاتې وو استادانو ډېره توجه ورته ونه کړه.
استادان دی هڅوي چې محصلینو ته چترونه برابر کی، سلایډونه ورته برابر کی، ویډیوګان ورته برابر کی. مونږ له تیر قرنطین نه دا تجربه لرو چې مونږ هغه درسونه چې ځای سوي ول یا مونږ نو څو کولای شو هغه کلاسونه واخلو، هغه مونږ ته بیرته کور نه شول. بس څنګه ورغلو یا امتحان ورکړی یا کور نه شول، هغه استادانو چې لږ ډېر مسؤلیت احساس یې کاوه ډېر په بیړه په چټکو ګړندۍ توګه بس له سره واړول. او موږ داسې سالمه ګټه داسې خاصه ګټه نه ده ترې اخیستې. که دغه چې استادان هلته په اضافي وختو کې کلاسونه واخلي، ویډیوګانې ورته برابرې کړي، دغسې څو ټکي په نظر کې ونیسي، نو ښایي هغه وخت چې د موږ طلب سوی د ځای سوی هغه به بیرته کور شي.
د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي دولتي او خصوصي پوهنتونونو هڅه کړې چې د قرنطین په محل خپل درسي بهیر روان وساتي، خو هغه پوهنتونونه چې دا کار نه دی کړی د هغوی تحصیلي خدمات نه حسابېږي.
بعض از نهادهای تحصیلات عالی بخصوص نهادهای تحصیلات عالی دولتی
د لوړو زده کړو په ځانګړي توګه دولتي بنسټونو د ایچ ال ایم ایس له سیستم څخه چې د لوړو زده کړو وزارت جوړ کړی کار ترې اخلي، او همدا ډول نور خصوصي پوهنتونونو ځانته ال ایم ایس سیستم جوړ کړی چې له همدې لارې آنلاین درسونه دوام لري. هغه تحصیلي موسسات چې د قرنطین په محال غیر حضوري یا آنلاین درسونه ورکړي تحصیلي خدمات حسابېږي، او کله چې حضوري درسونه پیل شي د وخت په تیریدو سره یې محصلان لوړو سیمسترونو ته ارتقا کوي. هغه خصوصي پوهنتونونه چې د قرنطین په محال آنلاین درسونه نه دي ورکړي او د ایچ ال ایم ایس سیستم په څیر ستاندرد تحصیلي خدمات نه درلودل، هغوی د فیس اخیستلو حق نه لري، او هر کله چې حضوري درسونه پیل شي هغوی کولای شي چې خپل تحصیلي خدمات وړاندې کړي.
آغاز شو تو نامیشه خدمات تحصیلي خوده ارائه کنه.
د انلاین زده کړو په اړه د ډیرو محصلانو نظر مثبت نه دی. دوی بیلابیل عوامل یادوي چې انلاین زده کړې د حضوري زده کړو په نسبت بې ارزښته ګڼي. خو د یو خصوصي پوهنتون محصل شبیر احمد سلیمی وایي چې دی له انلاین زده کړو خوښ دی او د ځان لپاره یې ښه تجربه بولي.
د آنلاین زده کړو نه زما تجربه دا ده چې زه په یو شخصي پوهنتون کې په نړیوال اړیکې کې ماسټري وایم او موږ په هفته کې څلور ورځې آنلاین درس وایو او له هغه سره سم په دې جریان کې دا موقع برابرېږي چې موږ پوښتنه وکړو او هغه مټیریل چې د استاد لخوا تیار شوی وي هغه په سکرین را سره شریکیږي او وروسته هغه نقطه په نقطه باندې تشریکی او د دې تر څنګ په دې کوم شخصي پوهنتون کې چې زه زده کړې کوم دوی یو سیستم لري بیا وروسته له درس څخه هغه مټیریلس او کوم سلایډو کې چې کوم درس ترتیب شوی وي هغه او سره له دې ریکارډ د ټول په لمس کې چول کیږي او موږ یې له هغه ځاینه ډاونلوډوو او بیا یې لولو. زما شخصي تجربه ډیره مثبته ده او زه په افغانستان کې د آنلاین زده کړو دغې بڼې ته ډیر خوشبینه یم او دغه لارې چې دي دا تر اکثریت حضوري درسونو نه زه ډیرې ښې بولم او هیله ده چې په راتلونکي کې په دې آنلاین سیستم باندې کار وشي او په افغانستان کې خلک آنلاین زده کړو ته هم لاسرسی ولري او خلک وکولی شي چې له لرې لارې زده کړې وکړي. ځکه که سیسټمونه دغسې عیار شي نو واقعیت دغه هغه مؤثره ده او کارآمده لاره ده.
د پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي آنلاین زده کړې په ټولو هیوادونو کې دود دي او دلته هم باید داسې سیسټمونه ورته جوړ شي چې محصلان ښه استفاده ترې وکړي.
په ټوله کې آنلاین زده کړې چې دي نړۍ کې یو معمولي زده کړې دي، له دې نه خلک فارغېږي، سندونه ورته ورکول کېږي. یعنې په دې معنی سره چې دغه زده کړه یا آنلاین زده کړه چې دا خپل اغیز او مؤثریت لري، خو دا په دې پورې اړه لري چې محصلین څنګه له دې نه استفاده کوي. که چیرې موږ له دغه آنلاین زده کړو نه د دې لپاره ورته بانې جوړې کړو چې نه کېږي نو بیا بانې ډېرې زیاتې دي، اما عملاً په نړۍ کې له آنلاین زده کړو نه استفاده کیږي په پراخه کچه او ورځ په ورځ د دې کچه پراخیږي. ځکه چې اوس یو څوک چې هلته سیم ته لاړ شي ډېر کسان وظیفې لري، نور کارونه لري، دغه ښه ګڼي چې په آنلاین بڼه دغه د خپل درسونه تعقیب کړي. صحیح ده، یوه خبره دا چې آنلاین زده کړې به لږه خواري ډېره غواړي نظر هغه زده کړې ته سي تا ته استاد ولاړ دی او په حضوري ډول زده کړه ترسره کیږي، مګر دا نشو کولای سي وایو چې مختلف موانع دي او آنلاین زده کړو نه کافي استفاده نه کیږي. محصلین باید هڅه وکړي لا ډیر زیار وباسي سي له آنلاین زده کړو نه ښه استفاده وکړي.
که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کرنټین موده د زمري اسد میاشتې تر لومړۍ نیټې غځولې، خو بیا هم معلومه نه ده چې له یادې نیټې وروسته به پوهنتونونه پیل شي که نه. اظهار نیازی بیا هیله من دی چې پوهنتونونه پیل شي او په دې خاطر وړاندیز هم لري.
حضوري درسونه که شروع سي خو ډېر به ښه سي، او حضوري درسو لپاره همدا چې واکسین په محصلینو استادانو باندې اول هغوی ته واکسین ولګول سي همدا یې طریقه ده. که نه همداسې خو مشکله ده، ځکه سي کرنتین څوک نه مراتوي او د مونږ درسونه دغه ده تقریبا نیم کال نه زیات مونږ وخت ضایع سو. نیم کال د مونږ داسې ضایع سو سي هغه مثلا مونږ به اوس باید څلورم سمستر خلاصوی وای، خو مونږ دا عادت روس شروع کړی نه ده.
د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي دوی د تیر په پرتلا د کورونا د درېیمې څپې په مهال د آنلاین زده کړو له بهیره خوشحاله دي او په دې هڅه کې دي چې دې برخې ته لا ډېر پام وکړي.
تا به امروز ما تجربه خوب داریم،
تر نن ورځې مو ښې تجربې لرو. په هغو ځایونو کې چې ستونزې وې پام ورته کړی او هڅه مو کړې ده چې حل یې کړو. په همدې خاطر د لوړو زده کړو وزارت د آنلاین زده کړو د سیسټم په پیاوړي کولو کار کوي. یوه طرحه مو جوړه کړې چې د الکترونیکي زده کړو ریاست رامنځته شي چې اته څانګې لري او له دې وروسته به ټول غیر حضوري یا آنلاین درسونه همدا ریاست مدیریت کوي. زموږ په باور په اوسني کرنتین کې د لومړنۍ څپې د کرنتین په نسبت آنلاین درسونه ښه روان دي. که څه هم د برق ستونزه ډیره ده، خو هغه ننګونې چې موږ پخوا ورسره مخ وو ډیرې نشته. استاد او محصل په سیسټم پوهیږي چې څنګه استفاده ترې وکړي.
محصل استاد مو په سیسټم بلد هستن و میدانن که چگونه سیسټم استفاده مؤثر کنن.
درنو اوریدونکو دا و د دې ونې د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ساعت